پدې خبری ټولګه کې د پاکستان سره د روسیې ملګرتیا په اسلام آباد کې د روسیې سفیر وایي د ترهګریزو فعالیتونو په اړه د پاکستان په اندېښنو کې ځان شریک بولي. ملي عوامي ګوند د پاکستان او افغانستان ترمنځ د هر ډول جګړې سره مخالفت کړی. د کریپټو اسعارو د ودې لپاره د سپینې ماڼۍ هڅې. ولسمشر ډونالډ ټرمپ غواړي امریکا د نړۍ د کریپټو اسعارو پر مرکز بدله کړي. ټرمپ په دې برخه کې یو پلان ترتیب کړی. او په امریکا کې د غیر قانوني کډوالو د نیولو دوام. ګڼ شمېر کسان په کالیفورنیا ایالت کې نیول شوي. د یو مشخص ښار مسؤلینو د فدرال مامورینو سره د ټینګې همکارۍ ژمنه کړې.
السلام علیکم، ښه راغلاست. نن یک شنبه د فبروري د میاشتې 9 نیټه ده. تاسو دا اوس موږ نورې خپرونې په ساتلایت او د امریکا غږ په ټولنیزو رسنیو کې هم لیدلی شئ. ستاسو کوربه زه احمد شکیب یم. په اسلام آباد کې د روسیې سفیر ویلي چې پاکستان کې د مخ په زیاتېدونکو ترهګریزو فعالیتونو په اړه د دغه هیواد په اندېښنو کې ځان شریک بولي. له بلې خوا په خیبر پښتونخوا ایالت کې د ملي عوامي ګوند مشر ویلي چې دوی د پاکستان او افغانستان ترمنځ د هر ډول جګړې خلاف دي او پر وړاندې به احتجاجي لاریون وکړي.
په اسلام آباد کې د روسیې سفیر البرټ خوریوف د سلواغي په 28مه د تاس خبری اژانس سره په خبره شوې مرکه کې ویلي چې مسکو د ترهګرۍ سره د مبارزې په برخه کې د اسلام آباد له هڅو ملاتړ کوي.
مونږ په پاکستان کې د مخ په زیاتېدونکو تروریستي فعالیتونو په تړاو د اسلام آباد په اندېښنو کې ځان شریک ګڼو. روسیا د تروریزم پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د خپلو پاکستاني ملګرو د لیوالتیا ملاتړ کوي او مونږ دا منو چې زموږ تمرکز د پاکستان او افغانستان سره د رغند همکارۍ پیاوړي کېدل دي.
د روسیې سفیر په افغانستان کې د سولې او ثبات د ټینګیدلو او د دغه هیواد څخه د راپورته کیدونکو ترهګریزو ګواښونو پر وړاندې مبارزه یې د اسلام آباد او مسکو په ګټه بللې او هغه یې د دواړو هیوادونو د یو ګډ هدف په توګه یاده کړې ده.
روسیا د پاکستان سره نږدې اړیکې لري، دوی د شانګهای په سازمان کې ملګرتوب سره لري، د مسکو په فرمات کې همکاري سره کوي او همدارنګه د افغانستان شمالي ګاونډیان هم عیني اندېښنې لري لکه پاکستان چې لري په د تروریستي ډلو په ارتباط. منتها پاکستان ډېر یادوي چې هلته تروریستي پیښې ډېرې کېږي، اما شمالي ګاونډیان بیا کله کله دا یادوي او د ټولیز امنیت د تړون د سازمان کې چې دوی سره غړي دي او روسیا هم هلته ده، دوی هلته هم د اندېښنې سره څرګندې کړې دي. تل
په پاکستان کې د روسیې د غلوړپوري ډیپلوماټ ویلي چې هیواد افغانستان سره د تروریزم ضد هڅو په برخه کې هم پیوستون لري او ورته اړینې مرستې برابروي. هغه ویلي چې د افغانستان او پاکستان د پولي په اوګدو کې د امنیتي مسایلو هوارول د دغو هیوادونو په اساسي لیولتیا کې شامل مسایل دي.
زما په فکر دا د معنا نه لري چې د دې داسې ویلي وي چې دغه تروریستي عملیات د طالبانو لخوا ملاتړ کیږي او یا د دوی په اشاره او یا د دوی په ملاتړ باندې تر سره کیږي. د عموما د هغو خطراتو خبره کړې ده چې هغه په داسیمه کې موجود دي او ډېرې نړیوالې اوس دعوه کوي چې د داعش خراسان په شان ډلې چې د نړیوالو په ادعا باندې مرکزونه یې په افغانستان او په ځانګړي ډول د افغانستان په شمال کې دي.
په پاکستان کې د عوامي نېشنل ګوند د خیبر پښتونخوا ایالت مشر میا افتخار حسین بیا په سواد کې یوې غونډې ته په وینا کې ویلي چې دا ګوند د پاکستان او افغانستان ترمنځ د هر ډول جنگ خلاف دی او پر ضد به یې سړکونو ته راوځي.
نو په کوزه پښتونخوا کې مونږ نشو ویلی چې دلته امن دی. البته که دغه اختلافات د کابل او د پاکستان په منځ کې حل نشول نو مونږ یریږو چې دلته به بې ثباتي لا هم نوره زیاته شي، بدامنی به نور هم زیاته شي او دا هم یره ده چې دا به بیا د سیمه ایز انسټابیلیټي عدم استحکام هغه وګرځېږي، لامل به وګرځېږي.
ټاکل شوی چې د امنیت شورا د دوشنبې په ورځ په افغانستان او سیمه کې د داعش په وړاندې د مبارزې په اړه یوه غونډه جوړه کړي. احسان لاریوبزی د امریکا غږ.
په افغانستان کې د یو بشري ناورین د رامنځته کېدو ویره زیاته شوې. امنیت هم تر پوښتنې لاندې راغلی. او ملګری ملتونو د افغانستان په اړه د دوشنبه پر ورځ یو غونډه را بللې ده. په دې او نورو موضوعګانو د پرمختیایي مطالعاتو د څېړونکو اورزلا اشرف نعمت سره خبرې کوم چې په سکایپ د پروګرام سره ملګری شوې ده. میرمن اورزلا، سلامونه او نیکی هیلی. د امریکا لخوا د بهرنیو مرستو بندېدو د افغانستان اقتصاد له کومو خطرونو سره مخ کړی او راتلونکي عواقب به څه وي؟
مننه، سلامونه تاسو او تاسو درنو لیدونکو ته. واقعا د افغانستان بشری ناورین خو نوې خبره نه ده. دا د سو مدیر ایسن کرونو کرونو کې دغه سی او دوامدار شکل باندې په افغانستان کې یو بشری ناورین روانه ده، او خاص طور باندې هغه کم کسان چې په شدت زیانمنون کې اسی پذیر خلک دي، پولیسونه کې هغه ډیر دینه اغیزمن شوی دي، او دا د یو اس ای یا د امریکا متحده ایالاتو د بشری مرستو په دغه وخت کې توقف ورکول تقریبا تر اویا تر اتیا فیصد زماده معلومات په اساس باندې مستقیم ډول باندې د خلکو د ولسونو لاسرسي د خدماتو او بنیادی خدمات چې کوم دي، د روغتیاي په برخه کې، د معرف په برخه کې، د ټولې په ټاپه درولې دي. حتی ډاکټرانی سره زه په تماس کې هم چالو په کورونه کې ناست دي، په دغه سیاو حالت کې چې موږ یو کرکیش سره مخامخ یو. نو د دې بشری ناورین هغه کم ستونزې چې فعلاً د دې باعث شوې دي، هغه ټول اوس هم هندامه لري متاسفانه په افغانستان کې، او د امریکای کومکونه باندې دل دا نور هم یو ډیر اندیښنې وړ طرف ته مونږ ټول
سی د سیمه هیوادونو د افغانستان امنیت تر پوښتنې لاندې راوسته. پرون وړم ورځ د چین او پاکستان ولسمشرانو اندېښنه وښودله. دوی وایي چې د ترهګرو د فعالیت نه اندېښنه لري. پاکستان کې د روسیې سفیر تازه ویلي چې د پاکستان امنیتي اندېښنې په ځای دي. پاکستان په حقیقت کې په سیمه کې څه ډول یوه لوبه پیل کړې ده؟ پاکستان څه غواړي چې څه ډول یوه سیمه ییزه اجماع د طالبانو په مقابل کې جوړه کړي؟
حقیقت کې د افغانستان په سیاسي او نظامی او جیوپولیټیک چارو کې پاکستان یوازینی قدرت یا یوازینی مملکت نه دی. د افغانستان ټول ګاونډیان، د افغانستان لری او نږدې ګاونډیان، او د نړۍ په سطح کې مختلف استخباراتي مختلف ګروپونه چې اغلته اقتصادي علایق او په حساب اهداف او موخې لري، اغه ټول په افغانستان کې خکیل دی، او پاکستان دغه جملې نه یاو دی چې تر یو وخت پورې د دیو قدرت په دغه انسرجنسي په وخت کې کوم وخت چې طالبانو د حکومت په ضد په جنگ بوخت وو، او د بهرني قدرتونو په ضد په جنگ بوخت وو، هغه ته د دیو کنټرول په افغانستان باندې ډیر زیات وو. او اوس د دې په دلیل باندې چې دغه تبل لوی او قدرتمند او د مالی په لحاظ باندې متنافسه او نسبتا چې هو ام پیسې دار قدرتونه هم دغه راغلي دي، په دې پروسه کې شامل شوی دي، لکه قطر، لکه ترکیه، لکه بل. نو د پاکستان ونډه دلته لکه ضعیف شوی دی. اوس نن کوم څه چې موږ ګورو، په تاسف سره، دا د پاکستان هغه اساسي سیاست دی د افغانستان په مقابل کې، چې حتی هغه کوم قدرتونه چې د دې په خپل په لاس روزل شوی دي، لکه طالبانو چې مددي مدرسې د دې هغه سیف سانکچوریز هغه مسؤون ځایونه چې دیو پکې اوسېدل، در مشرتابه نه نیولې تر ټول صفو پورې، دا ټول په پاکستان کې وو. دغه قدرت چې اوس افغانستان کې حکومت کوي، د دیو خلاف هم پاکستان بیرته بل مخالفینو ته مخه اړولې دي، هغه سره خبرو او مذاکراتو کې روان دي، او بیا هم یو اندازې پورې د نامنی او د خبري هغه ته بیا هم راپورونه راځي چې د دیو عمل کیدای شي.
لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه، ملګری ملتونه د دوشنبه په ورځ د افغانستان په اړه غونډه کوي. یوه اندېښنه په سیمه او افغانستان کې د داعش فعالیتونه دي. آیا په دې برخه کې نړۍ د طالبانو سره تعامل ته چمتو ده، یا د مبارزه پیخه د پخپله طالبانو ته چې څه ډول ورسره مبارزه کوي؟
اولن خدایش دغه سیاو پدیده ده چې تر اوسه پورې په افغانستان کې نه د دیو هغه سیاسي هویت خلکو ته معلوم دی، او تنه انفرادي هویت خلکو ته معلوم دی. دغه سیاو پدیده ده چې هغه د نړیوال تروریزم د پروژو په شکل باندې ښکار کیږي، چې تر اوسه پورې د دې هغه رهبری هغه مشرتابه وضاحت نه لري. نو په دې خاطر باندې د داعش په مقابل کې مبارزه، دغه سیاو مبارزه ده چې اول باید دښمن خپل او پیژندل شي. نه طالبان دینه مشخص تعریف لري، طالبان چې خپل منځي بازي جګړې کاته پورته چیرته د دیو زده خورد کیږي بیا غره وړي چې مونږ دایښ نمره کسان دته د منځوي ورو اقوم را کسانل ته د منځوي ورو لکه څنګه چې پرونه بل ورځ په قندار کې هم دغه سیاو عملیات شوی او څه کسان دیو د منځوي دي په نیمروز کې هم دغه سیاو بل ځایونو کې نو د طالبانو هم هیڅ شفافیت او وضاحت د غیو د طرف نه وجود نه لري چې هغه څنګه د دایښ په مقابل کې مبارزه کوي او دا چې نړیوال ټولنه دا مسولیت باید واخلی بیل شکه نړیوال ټولنه ک دا کوم برخه د روسیا او چین او ایران داخله دی او کدا دا دوی دیز قدرتونه دی ټول دی ته باید متوجي وي چې افغانستان ډیر یو آزاد مملکت دی د تروریزم د تربیه او د روزنې لپاره نن سبا ځکه غلط دا چې حکومت نه دی چې نړیوال سطح کې کوم شفافیت او کوم حساب دی ولري دا نړیوال ټولنې ته ویل دا چې دا راتلونکي
یو څه ستونزې په کابل کې هم ښکاری مثلا په دې ورستیو کې د طالبانو د اختلافاتو په اړه خبرونه خپاره شوې دي د طالبانو وایند ویلي چې دغه نیو کې چې کیږي دا باید په عام محضر کې ونیشي په دې معنی چې اختلافات تایید کړي دي خو ویره لري چې ممکن په عام محضر کې نیو کې د دوی لپاره ستونزې جوړې کی څه فکر کوي چې دا څومره جدي مسله ده او ستاسو تحلیل په دې برخه کې څه ده طالبان ته څه واقع لري دغه اختلافات
د طالبانو په مېست کې اختلافات ډېر د تعجب وړ خبره نه ده ځکه طالبان هم لکه څنګه چې مجاهدین په اوله کې د روسانو په مقابل کې یو متحد جبهه درلوده او دیو تر ډېر هدا پورې وکول شو چې هغه د بهرنیو حکومتونو په واسطه باندې خپل دغه د روسان د افغانستان نو شړی او بیا په خپل په منځونو کې په قدرت باندې او په دغه تقسیم د افغانستان باندې د دیو جګړې پیل شو چې هغه موږ تاسو د کورنۍ جګړو په کلونو په حساب یادو نو طالبان هم د دې نه مستثنا نه دي د دې احتمال لیدل کېده چې دا کار به وشي نو دا واقعا یو خطرناک خو ته مونږ دي چې د کورنۍ او جګړو د رقابتونو هغه پټ پاتې کېدل ډیر وخت به ونه کېږي دا به تر زړه تر سره
میرمن نعمت ډیر زیاته مننه بخنه غواړم د پروګرام وخت کم خو ستاسو له حضور څخه ډیر زیاته مننه خوشاله اوسئ د امریکا ولسمشر په کریپټو کرنسي باندې تمرکز زیات کړی دا چې د څه پلان لري په دې اړه یو مهم راپور لرو خو سی ولاند دمه کو بیا هم خراغ لاست ولسمشر ډانلډ ټرمپ وایي چې د غواړي امریکا د نړۍ د کریپټو اسارو پر مرکز بدل کړي ولسمشر ټرمپ د خپل ولسمشرۍ د دویمې دورې په لومړنیو اونیو کې په دې تړاو د خپل پلان د پلي کولو اراده لري پام وکړئ په دې اړه د میشل کوین د رپورټ په پښتو ژباړه ته
د خپل ولسمشرۍ د دویمې دورې په لومړنیو اونیو کې ولسمشر ډانلډ ټرمپ د کریپټو اسارو په اړه د خپل ژمنو د پوره کولو لپاره یو لړ اقدامات کړي نوموړي ډیوډ ساکس د دې کار د پرمخ بیولو لپاره نومولې دي او ورسره نور اشخاص چې د کریپټو د سند سره علاقه لري هم د څارونکو په توګه ګمارلي ولسمشر ټرمپ خپل کریپټو سکه معرفي او دغه اثرو تقنینی فرمان یې لاسلیک کړ
دا د کریپټو په اړه تقنینی فرمان د ایمون د لپاره چې ستاسو د مشرتابه لاندې امریکا د کریپټو اثر په مرکز بدل کړو یو کورنۍ کاری ګروپ جوړو
ولسمشر ټرمپ د خپل لومړی ولسمشری دورې پر مهال د کریپټو اثرو په اړه زړه نازړو خدا سي ښکاری چې د 2024 کال د ولسمشری ټاکنو د سیالیو پر مهال په دې اړه د نوموړي فکر تغییر کړی وي د کریپټو اسارو ملاتړ د کریپټو په تړاو د ولسمشر ټرمپ لومړنی اقدامات ستایلي د ټرمپ دا چلند د کریپټو اسارو په تړاو د ولسمشر بایدن د اداري چې د کریپټو سره مخالفت کولو څخه متفاوت دی
زه فکر کوم په دې اړه تخنیکی فرمان او له هغه سره ملي تبصره هغه څه دي چې د کریپټو ملاتړ ورته پته مو او دوی وختل زه فکر کوم دا یو ښه نوښت دی
د امریکا د ولسمشر تخنینی پرمن په ملي کې چې د هغو کریپټو اثرو د یو ډیجیټلی زیرمه چې د فدرالي حکومت د قانون د ناپیژوونکو اقداماتو په لړ کې نیول شوې وي د جوړولو په اړه فکر کوي دغه فرمان بانکي خدماتو ته د کریپټو د شرکتونو لاسرسي هم تضمینوي د کریپټو شرکتونو د بانکونو له خوا دوی ته د بانکي حسابونو ته د لاسرسي نه ورکولو له امله شکایت کوي خو ځنې شنن کې د کریپټو شرکتونو او بانکونو ترمنځ د موجودو بندیزونو لري کول خطرناک بولی
دا هم د کریپټو اسارو یو تمرکز دی او داسې څه دي چې د کریپټو د بازارونو سره د تړلو ستونزو له کبله یې باید موږ له نږدې وڅارو. دغه بازارونه ډېر تغیرېدونکي دي او د رکود خطر ته اسې پذیره دي.
خو د سپینې ماڼۍ کاري ګروپ په دې اړه د اصولو په رامنځته کولو کار کوي.
مونږ په دې اړه روښانه قانون لرو، دا به ډېر ارزښت ولري، خو باید مونږ بې طرفه قوانین ولرو کوم چې نه یوازې ډیجیټلي اثارو څخه ملاتړ کوي، بلکې د مشتریانو او د پانګوالو خوندیتوب هم په پام کې نیسي.
په راتلونکو څو میاشتو کې له ولسمشر ټرمپ څخه د کریپټو په اړه د خپل پلان د نورو برخو د رامنځته کولو تمه کیږي. احمد الله چوال، امریکا غږ، واشنگتن.
په نورو لنډو خبرونو کې، چارواکي وایي چې امنیتي ځواکونو نن یکشنبې د یو لړ پراخو پوځي عملیاتو په ترڅ کې د هند په چتیسګر کې 2 یاغیان وژلي دي. د پولیسو یو جګپوړي مقام ویلي چې جګړه د یکشنبې په سهار پیل شوه چې له کابله 2 سرتیري وژل شوي او 2 نور ټپیان شوي دي. د هند په چتیسګر مرکزي او ختیځو ایالتونو کې د 2 لسیزو راپدې خوا ماویست یاغیان فعالیت کوي، خو په وروستیو کلونو کې د فعالیت ساحه تنګه شوې ده. ماویست یاغیان ځانونه د چین د کمونیستي ایدیالوژۍ پلویان بولي او وخت نا وخت د هند په پوځیانو غلچکی بریدونه کوي. دوی وایي چې جګړه د بې وزلو بزګرانو او کارګرانو لپاره ده څو په خپلو ځمکو زیات کنټرول ولري. د شمالي کوریا دولتي رسنیو د هغه واد درهغتار په حواله خبر ورکړی چې د جنوبي کوریا او جاپان سره د امریکا امنیتي ملګرتیا د پیونګیانګ امنیت ته خطر پیښوي. کیم جونګ اون خبردارای ورکړی چې د خپل اټومي وسلو د ودی پروګرام به چټک کړي. د کوریا مرکزی خبری آژانس وایي چې کیم د شنبې په ورځ د خپل هیواد د پاوز په ویایمه کلیزه کې د وینا په مهال ویلي چې د امریکا، جنوبي کوریا او جاپان درې اړخیز امنیتي ملګرتیا د واشنگتن د سیل مخې رامنځته شوې څو په سیمه کې د ناټو په څیر یو ډول امنیتي بلاک جوړ شي او دا کار د کوریا په ټاپو وزمه کې پوځي توازن له منځه وړي. پروستیو کلونو کې د امریکا او جنوبي کوریا سره د شمالي کوریا ډیپلوماسۍ ځنډیدلې او د پیونګیانګ رهبر د خپلو ټیمي وسلو په زیاتولو او سري کولو تمرکز کړی دی. د ولسمشر ډونالډ ټرمپ ادارې په دریم پرواز کې یو شمېر غیر قانوني کډوال ګوانتانامو ته انتقال کړي دي. د امریکا د کورنۍ امنیت وزیر کریستی نیوم په ایکس پاڼه کې د یو مطلب په خپرولو سره ګوانتانامو ته د خپل سفر خبر ورکړه او لیکلي دي چې جرمی ډلې ټپلې به په امریکا کې خوندي پناه ځایونه نه لري. مېرمن نیوم دا جزئیات نه دي ورکړي چې په وروستي پرواز کې څومره کسان انتقال شوي او د دغو کسانو جرمی سابقه څه وه. د کورنۍ امنیت وزارت او د کډوالۍ ادارې تر اوسه د زیاتو جزئیاتو د وړاندې کولو غوښتنې ته ځواب نه دی ورکړی. د یو پوځي مرکز مسؤلینو چې د ګوانتانامو د اړې مدیریت په غاړه لري ویلي چې اوس مهال په توقیف ځایونو کې څه کم 40 کسان ساتل کیږي. د متحده ایالاتو د سرحدي امنیت افسران د غیر قانوني مهاجرت په اړه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د کړنلارې د یوې برخې په توګه هغه کډوال توقیفوي چې قانوني اسناد ونه لري. ګڼ شمېر نیول شوي کډوال په کالیفورنیا کې دي، چیرې چې د یو خار مسؤلین هڅه کوي د ایالت په کچه د پالیسیو نه ځان مستثنا کړي او د فدرال حکومت د مهاجرتي ادارو سره د مهاجرینو په نیولو کې همکاري وکړي. پام وکړئ، د جینیتا دولت د ریپورت پښتو ژباړه ده.
کالیفورنیا د امریکا یو له هغو ایالتونو څخه شمیرل کیږي چې د مهاجرینو د چارو د فدرالي ادارو سره د محلي پولیسو همکاري محدودوي. یعنی محلي پولیس له دې نه منع کوي چې خلک یوازې د غیر قانوني مهاجرت په تور توقیف کړي. د دې تش په نامه پناه ځای په ایالت کې د هینټن ګینټون بیچ ښار د جرمونو د مخنیوي لپاره ځانته یو داسې ښار اعلان کړی دی چې وایي غیر قانوني کډوالو ته نور پکې ځای نشته. خاروال پیت برنز وایی د مهاجرت په چارو کې د مرکزی حکومت سره همکاري دا خار خوندې کوي.
کچری یو بی اسناد کس یو جرم وکړي په ځانګړي توګه ناوړه جرم، زغواړم چې دا کس لدی ځای وېسل شي او زغواړم چې موږ د قانون پلي کولو حرکت چولرو ترڅو خپل ټولنه د امکان تر حده خوندي وساتو. او که تاسو د وصل او همکاري دا ټکی ونه لري د قانون د پلي کولو دا کچه لمنځه یوسي، نو ممکن داسې یو کس خوشی کړي چې بیرته په خپل ټولنه کې نه غواړو.
مایدو د هاربر انسټیټیوټ کې کار کوي چې د څېړنو او پالیسۍ په برخه کې د مهاجرت د سیمه ییزو سازمانونو ملاتړ کوي. نوموړی وایي دا هیڅ شواهد نشته چې وښیي هغه ښارونه چې کډوالو ته پناه ورکوي ګواکي کمتره خوندي اوسي.
د وار وار څېړنو نه وروسته هغه ښارونه چې کډوالو ته پناه ورکوي نه یوازې جرم نه زیاتوي، بلکې دوی جرمونه کموي. نو دا د هینټن بیچ د ښار د سیاستوالو په اړه دا ښایي چې دوی د عامه خوندیتوب د ودې په فکر کې نه دي.
د یو سیمیز رستورانت مالک چارلی زبلا د هنتن ګینټون بیچ د ښار د دې نوې دریز ملاتړ کوي چې وایي نور به کډوالو ته پناه ورنه کړي.
د پولو په تیردو او په ناقانونه توګه دلته پر راتګ دا د مخه یو جرم دی چې دوی کوي. تاسو قانون ماتوئ او دا د منلو وړ نه ده. زه دلته له قانوني لارې راغلی یم. ما سم کار وکړ کنه؟ ما په قطار کې د خپل نوبت انتظار وایست. ما خپل پورونه ادا کړل او دولس کاله وخت یې ونیو چې د امریکا تبع شم.
په متحده ایالاتو کې په غیر قانوني توګه شتون یوه مدني سرغړونه ده، نه یو جنایي جرم. ناقانونه راتلل یو ناوړه عمل دی، خو له هېواده تر ایستلو وروسته بیا بیرته په غیر قانوني توګه راتلل یو جرم دی چې تر دوه کلونو پورې د بند سزا هم لري. د کالیفورنیا د پوهنتون د حقوقو د پوهنځي پروفیسور انی لای وایي د هنګنټون بیچ دا اقدام چې ځان نور د کډوالو پناه ځای نه مني یو سمبولیک اقدام دی، ځکه چې دوی د قانون ځایي پلي کوونکي نشي کنټرولولی.
د ښار لخوا دا اعلامیه به محدوده اغیزه ولري، ځکه چې ښارونه خپل زندانونه نه لري، بلکې دا زندانونه د اورنج کاونټي په نوم د ولسوالۍ د پولیسو قومندان کنټرولوي چې یو بل تصمیم نیونکی دی.
کله چې کالیفورنیا ایالت په 2010 کال کې کډوالو ته د پناه ورکولو خپل قانون نافذ کړ، د ټرمپ ادارې په محکمه کې دا استدلال کاوه چې دا قانون د مرکزی حکومت د مهاجرینو د څانګې د چارواکو په کار او قانون په پلي کولو کې مداخله کوي. د استیناف یوې محکمې د ایالت په ګټه پریکړه وکړه او د متحده ایالاتو سترې محکمې قضیې ته بیا کتنه رد کړه. غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
د مرغانو انفلوئنزا یا والګي ډیر شمیر چرګان لمنځه وړي چې لامل یې په متحدو ایالتونو کې د هګیو بیې لوړې شوې دي. پلورونکي او پیرودونکي دا تاوان احساسوي، خو یو کوچنی کاروندګر دې ته د یو فرصت په سترګه ګوري که چیرې د یو توانیږي چې روغ چرګان وپالي. په دې اړه پام وکړئ، د امریکا غږ د خبریالې ویرونیکا بالدرس اګلاسیوس د رپورټ پښتو ژباړې ته.
په امریکا کې د چرګانو د انفلوئنزا له امله چې ډیر چرګان مړه شوي او د اګو کمی احساسیږي، یو شمیر امریکایان خپل د مصرف عادتونه بدلوي.
په خو به د هګیو یو بسته شاوخه په $3.5 و، اوس دا شاوخه $6.5 کېږي.
زما په یادی چې شاوخه $2.5 د مخه هګۍ خورا ارزان وي او بیا ناڅاپه بیې لوړې شوې. دا ټاکن ورکوونکي دي، ځکه هګۍ د خوړو یوه مهمه برخه ده.
شپږ کاله مخکې له دې چې په 2020 کې دا وایرس رامنځته شي، د یو درجن هګو له $2 نه پورته کېدو، خو دا زیاتوالی د تیر کال له پای راسې خورا ګړندی شوی. د جنوري په میاشت کې مصرف کوونکي د هر درجن اګو تر $5 پورې ورکوي.
هغه پرچون پلورونکي چې هګۍ په عمده ډول اخلي، مونږ ګورو چې پرچون پلورونکي دا نرخونه مصرف کوونکو ته اړوي. د دې لپاره چې د هګیو نرخ ثبات عمومي، مونږ باید په واقعیت سره زموږ په عرضه کې ثبات وګورو، او دا به مونږ ته اړتیا ولري چې د مرغانو انفلونزا اداره کړو.
جیم لوک ته دا په نږدې وخت کې ناممکن ښکاري.
USDA اټکل کړی دی چې یو درجن هګۍ بیا به په 2025 کې دلته د 2024 کچې په پرتله شاوخوا 40% لوړ شي.
د امریکا د هګو هیئت امریکا غږ ته ویلي چې د اګو تقاضا لا هم لوړه ده، خو دوی منلی چې لامل یې د مرغانو د انفلوئنزا ناروغي ده او په څو سیمو کې او ځین دوکانونو کې د اګو کمی دی. دا لوړ نرخونه ممکنه ده د ورجینیا کروندګر جارج ټرور لپاره ښه خبر وي، څوک چې د خپلې د کورنۍ فارم د ډېرې ګټې د اخیستو فرصت ګوري.
زه ښایي د صحتمند چرګانو د ارزې لاره پیدا کړم او د خپلو چرګانو شمیر دوه یا حتی درې چنده زیات کړم. زه نه غواړم د تازه هګیو لپاره خلک وغولوم، خو فکر کوم چې کوچني تولیدونکي فرصت لري چې په بازار کې دا تشډک کړي.
ټرویلیګر اټکل کوي چې د خوراکي توکو لوی تولید کوونکي به بل اخره د دې وایرس څخه د خپلو چرګانو د ساتنې لارې ومومي او د اګو نرخونه به بیرته راټیټ شي. شناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
د هنر په ډګر کې یو افغان کورنۍ چې څلور نسلونه یې د افغانستان د موسیقۍ د ودې لپاره کار کړی، لا هم د هنر د ژوندي ساتلو لپاره خدمت کوي. د استاد نبی ګل المسی یونس جیلانی ویلي، د دریو کلونو راهیسې د بندیزونو او امنیتي ستونزو سربیره اسلام آباد کې له خپلو پنځو زامنو سره موسیقي غږوي. نورحال د موسکا ساپۍ په رپورټ کې.
دغه څلور کلن کوچنی تبلغه غوونکی سوهیب نومیږي چې د یونس جیلانی زوی او د وتلی سندرغاړي استاد نبی ګل کړوسی دی. استاد نبی ګل سل کاله وړاندې راډیو افغانستان کې لومړنی پښتو سندره ثبت کړې ده. یونس جیلانی له کورنۍ سره یو ځای د دریو کلونو راهیسې اسلام آباد ته کډوال شوی. د جیلانی نیکه، پلار، ترونه او آن زامن هم هنرمندان دي.
ټولو دوستانو، ټولو ملګرو ته، ټولو دنیا ته معلومه ده چې زموږ وطن ته پردي خلک راغله او پردي عنعنات یې راته راوړله، او زموږ موسیقي هنر د دې دپاره د منلو وړ نه دي، او یو څه د شریعت د لاره دوی د زموږ موسیقي آرام ګڼي. نو ځکه موږ نه وختې چې دوی سره څه مخامخ شو، دوی به موږ ته ووایي چې دا کار مه کوو یا دا کار وکړه، دا آرام دی او دا حلال دی. نن ټول ته معلوم دی چې کوم کار حلال دی او کوم کار آرام دی، خو په دا خاطر موږ وطن پرېښودو.
صاحب دومره کم عمره دی چې سمې خبرې هم نشي کولای، خو په تبلغ غږولو کې ډېر مهارت لري.
صاحب جان چې درګردو وړوکی دی او کشر دی، د څلور کلو دی، دی ماشاءالله ډیر ښایسته تبله غږیږي او ډیر ښه استعداد لري. دې ته چا نه دی ویلي چې ته تبله څنګه غږیږي، څنګه باید وغږیږي. یو غر کس یا یو هغه کس چې غواړي موسیقي زده کړي، زه فکر کوم چې په شپږو میاشتو هغه دا دنو یا ناو یا کت دا نسي غږولی. او دی ماشاءالله مغولي، دادرا، ګدا، تینتال، هر څه غږولی شي.
یونس جیلانی وایي د پاکستان امنیتي وضعیت له کبله خپل فعالیتونه په سمه توګه نشي ترسره کولی.
زه چې دلته راغلم، زما زیاتره پروګرامونه به په کوټه کې وو. نو کوټه کې زما مینوال ډیر دي، نو دا تګ راتګ زما لپاره ډیر مشکل دي، ځکه کله چې موږ پاکستان ته راغلو خو موږ سره څه ویزي او د غم نو. نو د دې خوا بیا د پاکستان د خواسه هم ماجرو د دې ځینې سله. نو کله نه کله به زموږ پروګرامونه چې د اسلام آباد نه لري، بیا د اسناد نه درلودلو په خاطر هغه پروګرام ته موږ جواب ورکوو او ورته وایو چې موږ نشو دلته. نو د ډېر مشکلاتو سره موږ مخامخ یو.
د شاوخوا 300 نور افغان هنرمندانو په څیر جیلانی هم له پاکستانه د شړلو د ګواخ او بې برخلیک راتلونکي ته اندېښمند دی او له مرستندویه ادارو د مرستې غوښتنه کوي.
له هېواده بهر د موسیقۍ تولید او هنر ته وده ورکول ګران کار دی، خو یونس جیلانی د ځینو هنري غونډو او د ودونو محفلونو له لارې خپل شوق ژوندی ساتلی او خپلې چارې پرې سنبالوي. موسکا ساپۍ، امریکا غږ، اسلام آباد.
او دلته په امریکا کې د ورزش د مینوال لپاره یو خبر لرم. نن یک شنبه د امریکا د نیورلینز ایالت د سوپر بال یا د امریکایي فوټبال د فاینل لوبې کوربه ده. د ښار چارواکي وایي چې د امنیت په اړه ډاډمن دي. د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په شمول 125,000 کسان د لوبې لیدو ته ورځي. د کانساس سیټي چیفز او فلادلفیا ایګلز ټیمونه سره مخامخ کیږي او ویل شوی چې د ټیکټ او ست بیعت باندې $1,000 ده. اټکل کیږي چې 160 میلیونه کسان د سوپر بال لوبه ننداره کړي. د معلوماتو له مخې د لوبې په جریان کې د دیش ثانیو اعلان د خبرېدونه څنګه څه $8 میلیون اخیستل کیږي. په دې توګه زموږ خبری خپرونه هم همدلته پای ته رسیږي. ستاسو له ملتیا څخه ډیره زیاته مننه کوم. په سوشیبو کې د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې پیلېږي او د نن ورځې د ټلویزیوني خپرونې مطالب د امریکا غږ په ټلویزیوني رسنیو کې هم موندلی شي. ماته اجازه راکړئ.